as well. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hit.
د اشنایانو ادبی دیره
د امریکا غږ آشنا رادیوې وړاندې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. د اشنایانو د ادبی دیره خبرونه سره تاسو خدمت کې حاضر یو. ډیر وخت نه د دوستانو مینوالو د غوښتنه وا چې موږ په خبرونه کې افغان میرمن شاعران لیکوالان او د هنر او د فن څښتنان کیمرا ولو یا تقریبا نه راولو. نه پوهیږم چې وجه موږ نه پاتې ده که برابرېږي داسې موقع. نن خوشبختانه موږ یو افغان شاعره میلمنه کړې ده، پیدا کړې ده، د همکارانو په مرسته موندلې، هغه هم د افغانستان نه بهر په بل هیواد کې. عابده جانه سپوږمۍ موږ سره میلمنه ده، هغې نوم سره به هم آشنا شو، کار سره به هم آشنا شو، شعرونه به هم واورو. اول به ورته هرکلی ووایو خپرونه کې د اشنایانو په دیره کې. عابده جانه السلام علیکم.
سلامونه عابد صاحب، تاسو ته او د تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ اوسئ.
من دا به د اتمن امریکا غږ آشنا رادیو سره اوله مرکه لیکم.
بله بالکل، دا مې اوله مرکه ده.
نو بیا خو در باندې غږ کوچ اوله اوریدونکو ته ځان معرفي کې ځان مبارکي ورسي، ته غوې د پیژن یو غږ او نوم سره د هاشنا شي.
از عبد اسپوګمۍ ما از په کابل کې زیږیدلې ما او په کابل کې ما زده کړې کړې دي. کابل کې ما د لسانس تر کچې پورې زده کړې وکړلې او لږ وروسته مې ماستری پیل کړله، خو بیا هم د ځینو ستونزو له کبله ما ونه شو کولای چې د ماستری زده کړو ته عمل ته په کابل کې ادامه ورکړم. زه له هېواده مسافر شوم، زه راغلی ما دلته اوس په اتریش کې په ویانا ښار کې ژوند کوم. دلته غواړم چې نور هم د خپل زده کړو ته دوام ورکړم او تر څنګ یې ادبي پروګرامونه لرم، همدارنګه ژورنالیزم په برخه کې هم ځینې فعالیتونه لرم. مخکې چې کابل کې وم بي بي سي سره مې همکاري درلودله، همدارنګه په کابل کې نوا راډیو سره، سبا ټلویزیون سره، او اوس هم دلته د ملي ټلویزیون سره د سپوږمۍ ادبي خبرونه چلوم او همدارنګه دلته په ځینو نورو کارونو هم بوخته یم.
اوله دا خو زمونږ د مسلک سره هم آشنا، د خپل فکر سره آشنا، د شروع نه زیات شوق دی البته سپوږمۍ سره.
له شروع نه مې رښتیا ووایم زیاتره شوق چې وو هغه ما د ژورنالیزم په برخه کې وو. ډېر زیات هڅه مې وکړه، کوښښ مې وکړ چې زه یعنی ژورنالیزم په برخه کې زده کړې وکړم. خو له نیکه مرغه ووایم چې کله ما دولسم ټولګی خلاص کړ او د پوهنتون ته ننوتم، زه د پښتو ادبیاتو پوهنځي ته زه داخله شوم، بریالی شوم. یعنی دا زما تر ټولو نیکمرغي وه چې زه پښتو ادبیاتو ته ننوتم. نیکمرغي مې په دې کې وه چې زه له شاعرۍ سره آشنا شوم، زه یعنی شاعره شوم. او بل اما خپل کومه د خوښي پوهنځی مې چې وو ژورنالیزم په برخه کې هم یعنی دا خو سره تړلی دي، یعنی دواړه زما شول. هم یې ماته شاعري راکړله، هم یې زه شاعره کړم، او هم یې اما خپل شوق را سره پاتې شو او ومې پاله.
د دغه شوق د دوام لپاره، د دې د ودې لپاره څه دی وکړل؟ مطالعه دې وکړه، شاعرانو سره کېناستې، څه دې وکړل؟
بله بالکل، تاسو ته بهتره معلومه ده چې پښتو ادبیات داسې یو پوهنځی دی چې هلته زیاتره زموږ پخواني شاعران دي، لرغوني دورې شاعران، خوشحال خټک رانیولې، دغسې د ټولو شاعرانو موږ شعرونه ولوستل، دوی مطالعه کړل. همداراز معاصره دوره کې موږ د نورو شاعرانو، د حمزه بابا، د ټولو شعرونه موږ ولوستل. نو دغه ټول هغه شیان وو چې په ما یې اغېز پرېښودل، او تر څنګ ما نور آزاده مطالعه هم وکړله ورته د ځینو اوسني شاعرانو. او بل خبر دا چې مخکې له دې چې اول څوک شاعري پیل کوي، هغه یو څه لیکي، ورسته لږه چې ولي کې ورسته لږه دا فکر وردی چې یعنی زه باید ادامه ورکم، نور هم ولي کوم، نور لیکلو ته هغه نور مطالعې ته هم ضرورت لري، نور لوست ته هم ضرورت لري چې باید ویل لري تر څو هغه خپل قلم او خپل شعر لا غښتلی کړي.
ابدا سپوږمۍ که دا راته وایي چې اول شعر دی کله وړي کو دسې وړکتوب عمر پیسہ کله
بالې د ستوز له کابل تاسو غاک ما سيو انور د سيغ مو غاک تر مارا ونه رسیدې
وې ما سوال دا پهل خو دی وزنه کیږي کم دنه پهل کو اول شعر کړو لیکم
بالې اول شعر زما وسم یادېږي چې کله ما اولی ک اول شعر زه په دویم کال دی پونتون کې و ما یعنی ما دوه کاله پونتون ویلای و دوه کاله نور یې پاتې و نو څلورم سمستر مې و چې ما لومړی شعر ولیک او اوس مې هم یادېږي چې ما خپل ملګري ته هغه شعر ډیپلوما کړ او هغه شعر مې ورته ولوسته نو ټولو خوښ که ویلې چې یعنی ښه شعر دې لیکلی دی ادامه ورکړه خو بیا هم یعنی هر رقم څه شي اوس چې زه هغه شعر وینم یعنی دومره راته ښه نه معلومېږي خو په هغه وخت کې چون زما لومړۍ هڅه وه یعنی ما ته هم ډېر داسې ځان ستر معلومېده چې ما خو م یو توره کړې ده یو کار خو مې کړی دی نو دویم کال د پوهنتون مې و چې ما کله لومړی شعر ولیکه.
داسې به وکړو اوریدونکو به تم وایي چې شاعره مېلمنه کړې ده او خبرې کوي او شعر نه وایستئ د سبوکو چې د خبرونې اول شعر باور سره تاور وي
د شخو شعر زما راخست دي واضح خبره ده چې شاعر ته هر شعر خپل څه معلوميږي خو بیا هم تا کنه په کې سخت ده چې زه کوم شعر ووایم خو بیا هم ولی نه لتا سو اوریدونکو سره به شریک کم
مهرباني
نو غزل لې چې وای تور شپه ده تور شپه ده خاموشی مو ده پشپو که تر می اوخ کی دی ساری پا بنو که تول جوندون مو دی نفرت تر یاب کی دوب شو ما تی نشولی تو بیمو پا تو بو که هغه دم بشو لزان نا خبره هغه دم بشو لزان نا خبره چی گدون و کرو دی زان تا جنازو که خلق سواری چی هر در تا مسکی دی خلق څغواړي چې هر درد ته مسکی دي خلک څغواړي چې ګرځي په غوسو کې ستا د مینې انتها شوله معلومه ستا د مینې انتها شوله معلومه زما هم چاو د شوې پښې د چا کوڅو کې د دې ټولو ګناهونو سزا ستا شوه د دې ټولو ګناهونو سزا ستا شوه زه اوس ګرځه په حرم او په کابو کې که د خپل ځان آینه مو پاکې نه کړې که د خپل ځان آینه مو پاکې نه کړې پاک به نه ښکارو د نورو په ښیښو کې او مینه مونږ تېره کړه د خیال په افسانو کې او وروستی بیت دی چې د سپوږمۍ ځواني شوه نوره هم رنګینه د سپوږمۍ ځواني شوه نوره هم رنګینه ما د سترګو تورو اوبه کړل شوګیرو کې
شعر دی قوی دی او احساس دی هم کاغک آشنا راډیو درنو اوریدونکو نن د آشنا ادبي ډېره خپرونه کې راسره مېلمنه ده نامېد سپوږمۍ او هغې شعر مونږ واورېدو اوس به پوښتنه دا درنه وکړو چې خپله څه شعرونه وایي داسې احساس د زیاتره کم دینه پیدا کېږي سوژا
تر ډېره حده پورې یعنی شعر یعنی زیاتره لیکوالان دي شاعران دي وایي چې پر موږ الهام راځي بیا موږ یو شعر لیکو تر ډېره حده پورې د دوی دا خبره هم سمه ده خو زه چې یم یعنی تر ډېره زه متاثره کېږم کله چې زه دردمنه اوسم یا له یو شي نه رنځ وړم یا زړه مې خفه وي یعنی هغه وخت ما ته ډېر الهام راځي هغه وخت یعنی ډېر زه غواړم چې دا اوس زر باید زه یو قلم ولرم او په کاغذ باندې زه باید یو څه ولیکم تر ډېره حده پورې هغه وخت مثلا زه ډېر غواړم چې یو څه ولیکم چې زه یو احساس مې زړه کې وي یو درد مې زړه کې وي مثلا تر ډېره حده زموږ هېواد کې لبد مرغه چې ډېرې ناوړه پېښې کېږي، هغه څه پېښونه چې متاثره شمه بیا قلم راواخلم یو څه ولیکم. یا مثلا کله کله هیڅ خبره نه وي خو بیا هم انسان ناراحت وي، انسان هغه دروني احساس چې وي هغه خوښ نه وي، هغه کېدلی شي چې یو شعر ولیکي. او داسې هم امکان لري یو شوي دي چې کله انسان خوشحاله وي او قلم راواخلي یو داسې شعر ولیکي چې هغه کې شور وي، هغه کې مستي وي، هغه کې خوشحالي وي. تر دې له هغه پورې داسې مشخص وخت نشته چې په کوم وخت کې انسان کولی شي چې یا هغه سوژه یې ورته راپیدا کېږي. خو ژوند دی، حالات دي، هر حالت هر وخت چې پر انسان باندې اغیز وکړي انسان غواړي قلم راخلي او یو څه لیکي. او تر دې ده پورې زما داسې شوي دي چې یو څه مې زړه ته راتېر شوي، او مثلا دوه هفتې شوي یا درې هفتې تېرې شوي ما څه نه یې لیکلي، او مخکې مې چې کومې خبرې وکړلې هغه چې کومه پېښه هم نه یې شوي، خو بیا ما قلم راخیستی دی ځکه زړه کې مې دا دي چې ما خو دا دوه اونیو کې یو شعر ونه لیکل که نه بیا قلم راواخلم. همدغه وخت کې ماته سوژه راشي، همدغه وخت کې ماته یو احساس راپیدا شي، یعنی مخکې لدې چې احساس پیدا شي ما تیار قلم او کاغذ راخیستی چې قلم او کاغذ راواخلم بس ماته احساس پیدا کېږي سوژه راځي بیا یې ولیکم.
عبیدجان سپوږمۍ خپرونې دا وخت چې دی هغه نیم ساعت نه غواړو چې اوریدونکي د شعر نه دې محروم کړو، نو یو به پوښتنه کوو یو به خبره کوو یو به شعر اورو، خوښه ده؟
ولې نه ولې نه.
اوس راته څه اورول غواړې؟
اوس به یو بل لنډ غزل تاسو اوریدونکو سره شریک کړم.
مهرباني.
او دا غزل هم زموږ ګران هیواد ته ویل شوی دی، کابل ته ویل شوی دی. وای څنګه یو وران کړلې ودان کابله، څنګه یو وران کړلې ودان کابله، څنګه قربان شمه جانان کابله. زما د لسترګو نه به چرکی باد شول، زما د سترګو نه به چرکی باد شول چې زخمی کړلې حیران کابله. زه دې په زلفو پر هرونه ګنډم نه دې پرېږدمه په میدان کابله. زمونږ سترګې دې پر تا روښانه، زمونږ سترګې دې پر تا روښانه، پر تا ښایسته افغانستان کابله. د سپوږمۍ سر او ځان له تا نه لوګی بس تا ارمان لري حیران کابله. څنګه ایوان کړلې ودان کابله، درنه قربان شمه جانان کابله.
ډېر تا د کابل کې لیکلې کس مسافرې کې دې لیکلې؟
دا مې کابل کې لیکلې و.
څړې مسافر شي وطن نه لري شي د وطن سره مینه نورم قوي شي، داسې احساسوي چې خارج کې استې مسافر استې وطن در باندې نورم ګرانه کنه فرق نه دی کړی؟
نه خو خدای ډېر زیات بدلون راځي، ډېر زیات توپیر راځي په انسان کې، دا چې له هېواده لرې وي او دا چې بیا مسافر وي، په مسافرۍ ملکو کې یوازې وي، یوازېتوب پر انسان ډېر زیات اغېز ښیندي. او بل دا چې بیا چې سړی ورسره نورمال شي، عادت شي، بیا امکان لري چې دا حالات لږ لږ بدل شي. خو څوک چې نه وي راغلي وي هغه لکه زه، نو په دوی باندې رښتیا هم چې ډېر زیات اغېز پرې باسي.
جان دا د افغانستان په شرایطو کې عموما چې مونږ شروع کې ما ویل چې مونږ سره شاعران کمې راځي، داسې جرأت نه کوي، نه غواړي مطبوعات له مخې ته راشي، دې باره کې څه وایسته چې دغه وجه څه ده چې شعر وایي خو پټې وایي یا لیکي پټې لیکي؟
له بده مرغه، له بده مرغه چې لکه څنګه چې زموږ په هېواد کې نورې ستونزې ډېرې دي، همدا رقم د ښځو پر وړاندې هم دغه ستونزې موجودې دي. ځکه په شعر هغه څه ده چې دوی هغه خپل دروني احساسات په شعر کې بیانوي، نو کله چې دوی بې وادي خبرو جرأت ونه لري د خپل فامیل کې، همداراز له کوره بهر چې د عادي خبرو جرأت ونه لري، نو هغوی به څنګه خپل هغه دروني احساسات په شعر کې د غدې ویلو جرأت ولري ټولنې ته؟ یعنی سره د دې چې دوی بیا هم دا جرأت لري دوی راخلي لیکي اوس وخت کې زموږ ډېرې شاعرانې دي چې دوی راوتلي دي دوی لیکي او تر ټولو ښه لیکي خو بیا هم داسې شاعرانې هم لرو په کلیو باندو کې دي دوی همداراز شعرونه لیکي خو یوازې د هماغه کتابچو په ورقو کې خوندي پاتې وي تر نورو پورې نه رسیږي او یا هم زیاتره زموږ شاعرانې خپل نوم بدلوي په غلط نوم دغه خپل دروني احساسات خلکو ته بیانوي علت یې ټول زموږ د ټولنې هماغه ناخوالې دي چې دوی ورسره مخ دي تېرو ورځو کې مې یوه مرکه اورېدله چې کومه شاعره وه دوی شعر لیکه حتی تر دې حده یې وویلې چې په زما کور زما ماحول ټول خلک له ما سره دښمن شول زما پلار ته زما ورور ته دوی پیغور ورکوه په یو دغه شعر لیکلو چې ما هغه کوم احساسات چې ما درلودل هغه ما بیانول نو علت یې همدا زموږ د ټولنې ناخوالې دي چې دوی ورسره مخ دي
من بیرته براشو اردوونکو ته یادونه وکړو چې د اشنانو ادبي ډېر خبرونه کې تاسو دغه چاورې د بدجان سپوږمۍ دی شاعر د خبرې عالم ده او زموږ ملمنه هم ده او شاعر چې نو غوړ ډېر ډېر شعرونه ته وورو نو لړ به شو او نو خوښ به وکړو چې د خپل زړه کمبل خوښ شعر راته وایي بدجان ولې نه هر
کله زه به تاسو ته یو بل دا ځل به ځکه دوه غزلې مې ولوستلې یو نظم به تاسو ته پیدا کړم دغه نظم غواړم اورېدونکو سره شریک کړم عنوان یې دی د ژوند چینه دا ستا سترګې شهامت کړي دا ستا سترګې شهامت کړي په کې ښکاري د درد چریکې غرونه نه وایي سندرې انسان خور په کې کړي کړي ګلستا په ورشمین زړه کې د ډبرو سختي ښکاري زما د زړه ورشمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي هغه ځوان ګوری مین دی تور لونګ یې دي راوړي د ګرګرو مینه غواړي د چا سترګې ترېنه ورکې یوه پېغله سا نیولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې ډبرین غره ته ویلې نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کړم د مرګ لیکې نن مې کړې فیصله ده چې په پاک کړم د مرګ لیکې ما د کلي له ګودره ژوندون چینه راوړې ما د کلي له ګودره ژوندون چینه راوړې
ډېر له ولا شغل غوندې نظم هم خوندور دی او دونکو ته خوند واخیسته زمونږ زیاتره چې شعرونه وایو باید چاپ مشي کتاب د چاپ شوی دی یو یا دوه کنه
بلې وو زما تر اوسه پورې یوه شعري ټولګه چاپ شوې ده یوه شعري ټولګه ما چاپ کړله د تا سره نوم د قاتل بد ښکاري تر سرلیک لاندې او دا شعري ټولګه کله چې زه دې خوا ته راتلم ما سره دا ویره موجوده وه ځکه ما ته ماحول معلوم نه و ماحول راته نابلده وه ما دا فکر وکړ چې زه کله دلته راسم یعنی محیط راته نه وای وي اړیکې به مې دومره نه وي زه یعنی دلته که راشم یعنی دا امکانات به ما ته په هغه رقم میسر نه وي لکه اوس چې په کابل کې دي نو ما لږ بیړه هم وکړله او ما خپله یوه شعري ټولګه چاپ کړله او بیا دې خوا ته راغلم
راتلونکو ته څه فکر کې دي سبا مخکې وړې لیکلو کې کتاب خاص دا فکر کړی راتلونکو لپاره
بله مې به شعرونه مې هم لیکلي دي بل شعري ټولګه به مې راشي د نګدو وختو څخه نه سم ویلای چې د نګدو وختو کې خو بیا هم ادامه ورکوم تر څو بل شعري ټولګه هم چاپ کړم او بل اوس مهال زه د یو کتاب پر ژباړې باندې بوخته یم زه پښتو ته دغه کتاب را ژباړم د بیکمنګ په نوم ده د میشل اوباما کتاب نو په دغه بوخته یم یو څه وخت به ونیسي تر هغه چې دغه چاپ شي نو بس ژوند دی هڅې به کوو کوښښ به کوو چې تخپلې وخت
ولا دا بالکل نوې خبره وکړه دا خو دا خو د نوې خبر او ان شاء الله بیا چې د کتاب خلاص کو تیار شو د امریکا یو مهم شخصیت دی خصوصا بیا د جمهور رئیس میرمن نسبت مشل اوباما دلته خلکو ته ډیر عزت ورکي او په قدر یادي. نو دې باندې د خیره ژوند بیا به پروګرام وکړو وروستۍ شیبه کې اوریدونکو دپاره بس داسې یو څه ووایا چې د زړه پیغام دې په کې هغه څه چې غواړي وطن دپاره خلکو دپاره هر څه چې مطلب ته فکر کوي چې ستا یو شعر ستا د احساس نمایندګي کوي.
دغه یو غزل ولا اوریدونکو سره شریک کما. دغه غزل کې زموږ د ټولنې هغه ناخوالې راغلي دي چې پر پښتنو مېرمنو باندې تېر شوي دي او تېرېږي. هغه ورځ د خدای راولي چې دغه ستونزې هوارې شي او موږ د دغو تورو په نوم باندې نور څه په خپل هېواد کې ونه لرو. غزل دی وایي: ووایه شاعره، ووایه شاعره، زه دا ستا سنم پڅه یم، زه د سوي زړونو د پرهر ملهم پڅه یم، بس د نوره مستا یم، سپینه نه یم توره یم، بس د نوره مستا یم، سپینه نه یم توره یم، زه پښتنه پېغله یم، ستا قلم پڅه یم، زه خو یم ملاله چې تل جنګ ګټي خپلو ورونو ته، ووایه میوان به زه د سترګو نم پڅه یم، زه خلکو ته ژوند ورکوم، ژوند نړۍ ته راولم، زه خو بس رڼا یم د شپې تورتم پڅه یم، زه خوشحالي غواړم د ژوند خوشحالي ځکه یم، مور یم جنت لرم، نو وایه غم پڅه یم، ته هم یې بې کسه تورو شپو کې بې منزله یې، وایه ای سپوږمۍ چې زه هم ستا رقم پڅه یم، وایه ای سپوږمۍ چې زه هم ستا رقم پڅه یم.
ډېره مننه عبید جان سپوږمۍ وخت راکو زمونږ د اوریدونکو هغه غوښتنه در ته پوره کړه چې افغان میرمنې شاعران خپرونه کې راشي. نو انشاءالله نور به هم جرأت وکړي او خلکو ته اجازه ورکړي او لاره به خلاصه شي چې عبید سپوږمۍ راغله نو نور هم باید راشي. ډېره مننه کوو د راتګ نه، د وخت نه، د شعرونو نه، دي او انشاءالله چې بیا د نور ادبي او هنري فعالیت او پرمختګونه وکړي موږ بیا راوړو.
اولین اتمان هر کله له تاسو هم مننه کوم، ډیره زیاته له اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تدریجي د ما دې خبرونه واوریدله. او دا زما نیکمرغي ده چې د ښځو له ډلې لومړی زوم چې خبرونه کې میلمه شوم. تمه لرو چې د خبرونه کې نور هم همداسې خویندې راشي او خبرونه کې دوی شعرونه ووایي له اوریدونکو سره. نو کور ودان له تاسو هم یو نړۍ مننه.
ډیره مننه تاسو نه هم اردوونکو ته هم نیک هیله او خو خوړو په کور پاتې شي، جوړ پاتې شي، خپل خیال ساتئ، د نورو هم الله مو.
انتہا کے دخو ہر سڑی سا سرا پسنگ کے بنا دم گرجے دا پدا سسم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سب سودا
گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سب سودا